په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې د افغانستان بیرغونه لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.2 میلیارد ډالر لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیری قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له په نښه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورسپانې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیه او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیونه امیندوارې مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 240 ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورم ورځ له خپل یو ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 1 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 3 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیره امریکا ته د لیږد په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیږد بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیږد بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څور ځکه چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چار لیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوال نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غازی قرار است که هر
نوموړی وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپږ میاشتې باید ویزا تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یوې اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مری لبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 100,000 پاونډ بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ایم سی سی صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 2 لسو دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه د ایرادن لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمیر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سرل دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړول لپاره هڅه شروع شوه. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لاړه لري خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغو 25 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و، ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې ډیره شوې. د نجونو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده نو ځکه خو ورزش نه کوي د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې وه وایي
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د خزینه او ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي دغسې یو څه
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي
ورزشي خوري ورزشي کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسره لیک چپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو د پزای چې پروتین ویتامین سولری درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شاه هم تر اوسه غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شه هم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شان دي چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنې کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي کاغذ صحت په برخه کې کاغذ تعلیم په برخه کې کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي مثلا هغه انجونې یا خزې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغه خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی مګر یو څنځل ته لوی ادا چې په افغانستان کې د خزینو ورزش پسنا سره طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکل وری چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دی چې هغه ته د ځان ولی بد خاري زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړې چې یاره خزینه هم یو انسان دی باید یو ورزش وکړي چې صحت دي سالم پاتې شي ښه پاتې شي نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی ساعت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مسایل هر څه چې په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري، چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې ګورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا غمو هر څه کړې دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې دا پخپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی که په هغه ډول نه څه ناڅه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلې دي چې نه یوازې داسې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغو دوی ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وای چې زه ورزش کوم، ورته وای چې له ورزش نه دا کار خره دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولیدلې دي،
داسې خلک هم شته چې هغوی ته کچیرته هغه خزینه او ته کچیرته ته د ورزش کلمه یاد کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي، حتی خزینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه او ته وی چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې مونږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه وباندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب مونږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ خط للی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی وایي چې پخوای د ځینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلې. همدا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دی په دری ژوند کې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان ورته کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو، بېخي سوچه ظلم دی. دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي، یو فزیکي فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنی خو نشي کولای چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز مور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا یې سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبه نه مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خوري بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید نجلګري وخوري. اوکې، لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، سپین اوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنی هغهشان چې ډېر غوړ لري دوی باید نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ولنه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېنه پاڅېږي دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه یو پړی واخله، قلم رسوان بازي وکړه په کور کې، دغه هم ورزش دی. درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار رانه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې یو دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنټرول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس ورځ کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. خپل اکثرا په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپلو مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو په همدې حساب وو چې د مونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو. بالاخره مات خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو، ته نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم. خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې ما غوله که ورزش کړی و، نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې یم نو اوس نو د ورځې اقلا زه تلویخ دقیقې یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، 15 کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف مې په دې اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښي در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي، روحن آرامېږي، دا ګرځېدل خپل دی دا روحن آراموي، او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو 15 نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو 15 نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحن هم سړی سره آرامېږي او سره تېرېږي. او کله چې د شپې مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو، چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحن آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه مې، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا په خپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم، مشکلات دي. نو بل خوانده کتونه سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخښي تجربه د ما لپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چوکتی پاکې هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه پسې دوامدارنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته. تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کړي. خیر کله څه وخت باندې وزي پروا نه کوي، مګر دغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کړي. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کړي، هغه کنټرول کړي. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي.
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنو لپاره ورزش سمره اړین گنی. ده کابل ده تبی پانتون ده وروستی سمستر پخانه مسلا اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که او رو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره یوارین برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي وینه جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده یې چې وي، که راشته رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړي، او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روحی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لري شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارک قدم روی یا بیرون وگرزی، اوست دی حل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنه لدغو خیگنو نه برخمنی سی، لکه چنگه چه تاسو پا خبرو که یاد کرده؟
لکه چنگه چه تاسو پا جریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظر کنه خیزی نیش که بیرون تلارشی. نو دیده پاره بینه بهترین لار با دا وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه. نو اغی که کوایی چه دیخ پل اغی دی سهار لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که وی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وی، نو دا با دی اغی دی پاره دیر خ لاره بدیل لاره وسیگی. او یا که تو کابل که وسیگی اپارتمانون که دی کوایی شیخ پل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی، بعضی کم حرکات چی دی، مفصلون دی پاره دی، لاسون دی پاره دی، سپانوازی، دا یا بدیل لاره دی کولیش، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کولی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی پتوگه زینو میرمنو من سر خبری کردی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوي چون مردل ته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مزر تمامیږي په وجود دي
بالکل بالکل کله چې موږ راشو ډیر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان لپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراد نشي یعنی د پروټین او ویتامین ته ځای همیش کاربوهایدرات او شهم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخته او بل اړخته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا فزیکی فعالیتونه دي هغه مراد نه کینو دا خو د څه شو لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناستي دی و خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بل خوانه بیرته نشي مصرفوي انسان د خپل فزیکی کارونه دا باید ستدي کې چې هغه خوراک چې کړي هغه وسوځي هغه بیرته مصرف کی نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډیر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کی د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شهم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا پیسې دي کی هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي نو د دې په وجه دا خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه چیزی چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي کنه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود یې دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده نو دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي نو خپله دا خو روحي مشکلات شو نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي
bale اکر اوس دې ته تاسو خپل لکه نور غړې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځانته د ورزش زمينه برابر کړي ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پویږي خپل سره کم خوراک تنظیم ما یې تر رقم ورزش ته وخت ورکړي
شخصي در سره کوم ګامونه چې بجوان کې اخلم دغه پاره کې سره خبرې وکم نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بازه مشکلات په اساس بیرون ته نشوتلې نو بدیل لاره د تاسو کې ورس کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مېس کې کوي شو هغه کومه او د دنه غیر خپل توازن نمغه مناسبه غذا استفاده کول دي شهم کم استفاده کول دي کاربوهایډریټ کم استفاده کول دا غسد چې یو انسان ته د اوسنې مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکول شي خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale تاسو په خبرو کې لښامې او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه ځینې مېرمنې په دې باندې پونیسل کده موضوع روخانه کړي چې کوم خوړو کې دا شایان وي
راکده د یو ښه مثال به درته داسې درکم یو غیر متوازن غذا څه وخت دلته کورونو کې ډیر آمده ورېږي خوري ورېږي کاربوهایډریټ د اور سره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو نو دا یو نفر د دې په ځای چې پروټین ویتامین سلری سلور درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر اوسه په غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز د دای د خوراک دا شان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا وایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
بالکل دا به یو ښه لاره اوسېږي مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي
د درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کوری په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچی چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لار نه لري د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
د خوونکی په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو لا ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اټلانټیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اټلانټیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې مخته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. پنننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
پښتو خبرونه مهال وېشته
د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلقو دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا زما دا لے وہنے زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑ متا یار بستے وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا تلب دیاری گور وار خطا نسے بلد بل شان سے نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زمر سٹوری خلق گو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخوری خلق گو دیر خارج نخوری خلق گو خارج نخوری خلق گو Thank you.
ځواني لري بل څه شاعري لیکي زما صدر مهتاب شو دادا حبيب زیکلي دادا حبيب زیکلي دادا حبيب زیکلي مثالی گران دس پن بیخی گرانا نب فریش دی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تمی بدی گرانا دوی دل وختی یاران دوی دی خاندان یاران یو رزا کلا شو ما بزلا باس خیل تگران افزلا باس خیل تگران افزلا باس خیل تگران مرچا تزاری نکلو مرچا